ستړي مشي د ډیوی ګران اولیدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د دوشنبه ګول ورځ کال 2023 د نوومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې و اته او په افغانستان کې ونیمې دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي او لومړۍ تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د مرکزی حکومت او لا قانونه تحریک لبیک ډلې ترمنځ د لوزنامې اعلان وروسته د پنجاب په ښار کې اوس هم د دغې غیر قانوني ډلې په زرګونو پلویان د لوبو په یو میدان کې راغونډ شوي دي. بل پلو ته پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو ویلي چې وخت په تیریدو سره په هیواد کې د بیان پر آزادۍ بندیزونه زیات شوي دي او خبریالانو ته ورپیښ ګواښونو کې هم اضافه شوې ده. اخوا د نړۍ څخه د پاسه سل مشران د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې د سرمشریزۍ لپاره راغونډیږي چې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په دوونیزه ناسته کې کار پیلېږي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مل وسی. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې به نن یو ځانګړی موضوع هم د افغانستان په تړاو لرو چې وروسته به زموږ سره په خبرونه کې میلمانه هم راځي. دغه خبرونه کې به د افغانستان د محکمو کوم پخوانی مدیران چې وو او د دې تر څنګ کوم څارنوالان چې کار کوو هغوی خپل ژوند ته خطر ګڼي او دا مهال په ځینو بیلابیلو ځایونو کې پټ دي. د دې تر څنګ په هیواد کې بشري ناورین هم رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د ریپورټ تر مخه په افغانستان کې بشري کړکیچ هم حد ته رسیدلی دی. لوږه هم زیاته شوې ده او د دې تر څنګ بیروزګاری هم زیاته شوې ده. هغه کارکوونکي چې پخوا د افغانستان په حکومت کې کار کوو دا مهال ځینې او البته ګڼ شمېر یې خپل ژوند ته خطر ورپیخ بولي او د دې تر څنګ دوی نه توانیږي چې خپل کار ته ولاړ شي او روزګارونه یې له لاسه ورکړي دي. د دې تر څنګ اقتصادي کړکیچ هم اوج ته رسیدلی دی. په دې اړوند به خپله خپرونه هم مخ په وړاندې بیایو. خو لومړی زو د پاکستان ولوري ته چې د حکومت لا قانونه د مرکزی حکومت او د لا قانونه ګرځول شوی تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو لوزنامه شوې ده. خو د دغې لوزنامې اعلان وروسته هم په زرګونو د دغې ډلې پلویان په یو میدان کې لیدل کیږي. په دې اړوند به غواړو تفصیل سره په خبرونه کې شریک کو چې موږ سره ملګری شوی دی د ډیو څېړونکو اسماعیل خان صاحب. هغوی تر کله وایي ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم. ډیره مننه
اسماعیل خان صاحب. دومره لوی لاریونونه او احتجاجونه په پاکستان کې اول خدا څه معنا ورکوي؟
دلته کې خو متاسفانه د ډیر مخکنه دغه رنګي دغه کوم مذهبي ګوندونه خو نه شم ویلی ځکه چې دا خو لا کارونه ګرځول شوی دي. دی خو د ما خیال دا سویم دل شو چې بهر تر وځي او چې بیا بهر تر وځي بیا حکومت په چل نه کوي چې دې سره سو کې د نو شریف سره حکومت کې چراوت او د فوج دا نه بیا بیا سره حکومت ته دا وینا شو چې دا په قرآن طریقې سره دې سره خبر ترې وشو دا خبره دې دغه تو ورغونډي تشدد تو ورغونډي دغه رنګې دا دویم دریم ځل شو دا اوس بیا چې دې وروتل حکومت خپل ډېر سخت خبرې کولې چې دې سره د قانون مطابق قتل کیږي. خو بیا په اخر کې بیا او سره یو لوزنامو شو دا غي دا خلا بهر تفصیل لا بهر راوت نه دی خو چې کم غنګوسی دی هغه کې خدا غسه لګي او خلک په دې باندې وکیم کې حکومت یو ځل بیا سرندر شوی تسلیم شوی دی ډیډلې دا.
اسماعیل خان صاحب په هیواد کې ځینې انتقاد کوونکي تل وایي چې د ځینو ګوندونو سره یا ډلو سره توپیری چلند کیږي. په هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم لاریونونه یا احتجاجونه یې کله ناکله پر دوی تشدد هم شوی دی او د دې تر څنګ د دوی غوښتنې دوامدار دي احتجاجونه هم کیږي. خو دغه انتقاد کوونکي وایي چې د دوی او د نورو ډلو لکه تحریک لبیک ترمنځ ډیر توپیری چلند کیږي. د هغوی غوښتنې منل کیږي او هغوی سره لوازنامې هم کیږي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
دا دا بالکل سب خبر ده او په دې باندې څورونه خبرې ترې هم یو کې پیګي او دا دی ګټه بنیادی وجه دغه ده چې یو وخت دغه سټاله چې غلا قانونه ګرځول شوې ده او دا غي با وجود هغه د اختیار د قدرت ته چاري کسان بزرګاو خلک رو باسي حکومت ته مجبور کی چې د دې خبرې اومه کسان هم پکې مړ شي اوس په دې کې هم څومره پولیس والا مړ شوي دي څومره کسان پکې ټپیان شوي دي جو بل شوي دي خو بل اړخ ته چې تاسو خبر وکړه د پښتون دغه نو دا کې کوم د پی ڈی ایم دا اړخ هم چې تاسو وګورئ نو هغه خو اوس بند جوړ شوی دی دې نه مخکې لا قانون ګرځول شوی نو دا غي دا اړخ دا تشدد لار نه و اختیار کړی شوی خو بیا هم ریاستی زور جبر پاغي باندې زیات او د دې غټه بنیادی وجه چې کومه ده هم دغه ده چې یو خو مذهبي حساسیت دا خبره چې کومه ده دي دا کمټل د طریقې لبه کا یو مذهبي نویت مسله مخ ته وړلې و او دوی مغټه خبر دغه ده چې هغه په پنجاب د پنجاب یو غټه صوبه ده د غټه صوبې کې بیا دا غي ډیر زیات انفلوئنس ده نو حکومت هر څه کوي شي په هر د هرې صوبې کې خپل زور هم استعمالوي شي کله د پنجاب خبره راشي بیا د مذهب خبره راشي بیا د حکومت دواړه خپې ورته بالکل په ګوډو باندې ورته کیږي
ډېر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او دغه څېړنه مو د لیدونکو سره شریکه کړله
ویډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري د لوی خیبر پښتونخوا په سیاسي برخه کې بنن ستاسره د افغانستان کې چې په محکمو کې کوم کارکونکو کارکوه مدیران وو د دې ترڅنګ سارنوالان وو هغوی ژوند ته خطر ورپیښ دی د هغوی غوښتنی او د دې ترڅنګ د هغوی ننګونی په هغه بغږی ګو په افغانستان کې بیروزګاری کوم کچ ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ اقتصادي کړکیچ په حالت کې دی په دې ټول مسایلو بغږی ګو زموږ سره مال وسې په دې خبرونه کې به موږ ځانګړي میلمانه هم لرو او میلمنی به هم لرو چې څنګه سره برازي په خبرونه کې به ګډون لري خو بیا هم زو د پاکستان ولوري ته یو بل ریپورت چې پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونو ویل دي چې د وخت په تریدو سره په هیواد کې د بیان ازادي باندې لا نور بندیزونه اضافه شوې دي او د دې ترڅنګ خبريالانو ته غواخونه لا زیات شوې دي راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چورنګزیب تیار کړی دی په ګډه سره وګورو
پاکستان کې د صحافیانو حقوقو د لپاره کارکونکو تنظیمونو وینا د وخت سره سره دلته رائے اظهار باندې بندیزونه سیوا شوې دي او صحافیانو ته درپېخ خطرو کې هم اضافه شوې ده د غشن اوس صحافیانو آنلاین زورولو کې هم اضافه روانه ده 2 نومبر د صحافیانو پر ضد جرمونو ته استثنا خاتمه ورس په مناسبت پاکستان پریس فاونډیشن او صحافیانو حقوقو د لپاره یو بل تنظیم فریډم نتورک خپل ریپورټونه جاری کړی دي پاکستان پریس فاونډیشن لخوا جاری شوی دو ریپورټونه کې ویل شوی دي دلته پاکستان کې هغه صحافیان زورول کیږي چې آنلاین کار کوي دوی باندې نه یوازې آنلاین تنقید کیږي بلکې اکثر لا ور باندې تشدد هم شوی دی او دوی اغوا شوی هم دي ریپورت وایي هغه صحافیانو پر ضد مقدمه هم جوړ کړی شوی دي چې آنلاین ریاستي تګلارو باندې تنقید کوي د غشن ټولنیز رسنیو باندې کابو راوستو لپاره پاکستان کې د قانون سازه لپاره فشار او آنلاین مواد یو جرم ګرځولو په لړ د صحافیانو سره بد چلن هم روان دی ریپورت کې د پاکستان احزانانه صحافیانو مثال هم ورکړی شوی دی چې حکومتي وزیرانو لخوا په حکومت تنقید له وجې آنلاین زورول شوی دی د غشان یو بل ریپورت کې ویل شوی دی سکل نه یوازې میډیا سره تعلق لرونکو پر ضد جسمانی تشدد کې اضافه شوی دی خو رائے اظهار کمولو د لپاره په ریاستي کچ هم هڅې روانې دي. رپورټ وایي یو کال کې نږدې 20 صحافیان د خپل کار له وجې د جسماني تشدد ښکار شوي دي. اسد جان چې آنلاین صحافت د ازادۍ لپاره کار کوي او د رپورټ جوړولو کې هم د پاکستان پریس فاونډیشن مرسته کړې ده، وایي وړاندې به یوازې مطبوعات، ټلویزیون او ریډیو د معلوماتو یو ذریعہ وه او حکومت ته به اسانه وه د ادارو مشرانو باندې کابو راولي. خو اوس هر هغه تن چې موبایل او انټرنیټ لري د خپل د رای اظهار کولی شي. همدغه وجه ده اوس ریاست یره لري چې په دې آنلاین صحافت به څنګه کابو راولي. اسد جان وایي
پی ټی آی د بده مرغه دی قوانین چې څومره دي یا دومره سختې چې کوم دي یا چې کوم پابندې دي، په دې کې دوی اضافه وکړه او دا اضافه روز تر روزه کیږي. بلرز هم دا رپورټ جاری شوی دی په هغه کې دا سی پی جی او دا پی پی ایف او دا فریډم نیټورک دا ټول ډیټا د پاکستان راوند کړی دا او د په دغه مر هغه ډیټا چې لکه دونه خوشاین نه دا دومره خکول نه دا دومره خنه دا چې هغه موږ وګڼو چې په سب پاکستان کې صحافت او د سوشل میډیا چې کوم صحافتي دنیا دا هغه خ روانه ده، بالکل خ نه روان. بل خبر په دې رپورټونو کې چې ډېر اهم راغلی ده هغه دا چې پاکستان کې تقریبا په دو دهایانو کې 75 صحافیان په پاکستان کې قتل کړي شوي دي. او لکه انټرستنګلی په دې 75 کسانو کې د یو هم چې دی لکه مجرم
دویم نومبر په مناسبت د صحافیانو حقوقو د لپاره کارکونکو یو بل تنظیم فریډم نیټورک هم یو رپورټ جاری کړی دی او په دې کې ویل شوی دی پاکستان کې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون یا پیکا غلط استعمال هم روان دی او د قانون تر مخه 23 صحافیانو پر ضد مقدمه درج کړی شوی دی. دا کوم صحافیانو پر ضد د پیکا قانون تر مخه مقدمه درج شوی دی هغه کې 80% نیول شوی هم دی. پاکستان د ډیر وخت نه صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی او یو تازه رپورټ کې هم پاکستان هغه هیوادونو نوملړ کې شامل کړی شوی دی په کوم هیوادونو کې په صحافیانو برید کوونکي نه نیول کیږي. وړاندې د فریډم نیټورک یو رپورټ کې ویل شوی وو پاکستان د انصاف حکومت کې په میډیا بندیزونه سیوا شوی دی، خو وزیر اعظم عمران خان دا ولري دلته میډیا د برتانیې نه هم زیات آزاد ده.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کیکاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کیکاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کیکاګی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو د ملچامو مننه کوو چې د لوی خیبر پښتونخوا خپرونې کې را سره مالیاس زو د چمن سرحدی پولی ولوری تا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه چمن پوله ډیره موده کیږي چې بند شوې ده. د شل ورځو څخه هم ډیره موده کیږي او لدغه بندیز لکه بل افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت هم په ټپه ولاړ دی. خپل کاروباریان وایي چې دوی په ورځې په حساب یا د یوې ورځې په حساب د کرورونو روپیو زیانونو سره مخ شوې دي. راځي چې د چمن څخه د نعمت الله سرحدی دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د چمن سوداګریزي خونی په خوانی مشر اجي عبدالباري اڅکزي وای چې د افغانستان سره د پاکستان د چمن په د بندیدو لامل یوازې د افغان ترانزټ د ریډو په مت کې تجارتان د ورځې په حساب د کرونو په ځانون سره مخامخ دي.
تور له 100 در شپاله 100 پوری خالی کانټینران د افغانستان هغه په لوټه ولادي خالی کانټینران دي چې پر هغه باندې د ورځې یو نیم سل ډالر د حساب سره تقریبا 3 لکه ډالر چې هغه په کرونو روپی کېږي ډیټنشن پر چالان دی. یو خاطر چې کم کنټینران ولاړ دي تقریبا 100 درزور پورې کنټینران ولاړ دي په هغه کې زیاتره خوراکي مواد دي او هغه نه نو دلته رسیدلی دي که وړی دی راتویږي کنټینر کبرادا غټول او بکیر راتویږي مطلب مکمل د تاوان په خاره روان دی.
د چمن پول افغان طالبانو د اکتوبر د میاشتې پر 15 نیټه باندې د تړلو امر کړی وو چې پر پاکستانی چارواکو باندې پر پوله د اوشتو او راوشتو په محل د افغانان سره د بد وضعیت کولو تورونه لګولی وو، خو پاکستان دغه تورونه رد کړی دی او وایي چې پر پوله د امنیت خوندي ساتلو په مخ ګامونه اخیستي دي. بیا د پولې د پرانیستلو په هکله د دواړو طرفو تر مابینځ خبرې هم وسوې. چې د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خرمندوخیل په وینا د افغان طالبانو غوښتنې ومنلې، خو بیا هم افغان طالبان د چمن پوله نه خلاصوي. د پولې د بندېدو له امله په پاکستان کې اثار د افغان ټرانزیټ ټریډ ډرایوران وایي چې په ټرالورې زیات وزن پروت دی چې په ولاړه د دوی ټرالران دا وخت د ځانونو سره مخامخ دي.
ګاډۍ درنه وزن والا ګاډۍ ده، ګاډۍ چرن هم بټ کله، یو خو هم نشته، یو کار هم نشته، کارونه ګرد ولاړ، دروازه بند ده. نمر دا غواړی چې دا دروازه خلاصې ډرایوران دا ګاډۍ والا ګرد په عذاب دي، دغه دې کور پسې دي، بچه نه پسې دي، ډوډۍ غواړي، کښت را پسې دي، د ډرایوران تمخا کلینډر تمخا را پسې ده.
خو د چمن د سوداګریزو چارو خونې پخوانی مشر اجاد دوباری اڅکزی نوره زیاته که چې د پولې د بندېدو له امله د پاکستان افغانستان ترمنځ صادرات او واردات د ریدو له وجې هم په لویه کچه زیانونه اوښتي دي.
دروازه چې اوس بنده سوې ده ته یې وینې، د اکسپورټ یو موټر ته نشې لیدلی، نه دي راغلی، اکسپورټ مکمله اوس بند دی. او کوم سبزیان یو د ضروري اشیا چې رالو هغه تاوانونه تا ولیدل، چې په هغه کې تجاران ډیر در په در رسول ډیر تاوانونه ورسېدل، سبزی او د خوراکي مواد پاد سودان نور شان چې دي هغه تقریبا اوس صفر ته اکسپورټ رسېدل دي د پاکستان د طرفه او افغانستان ته.
د پولې د خلاصون د پاره په چمن سره د شار کې آل پارټیز تاجر اتحاد د مدني ټولنې فعالینو هم احتجاجونه وکړل چې پاکستانی چارواکو د پولې د خلاصېدو یقیندانۍ ورکولو پس دغه احتجاجونه ختم سو، خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې دوی له طرفه پوله خلاصه ده، افغان طالبان پوله نه خلاصوي. خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یو خبري کانفرنس په مهال د چمن پولې د خلاصون په حق له ویلي وو چې پاکستان ودی ته دغه تسلی ورکړي دي چې تجارت په مخ به څلروي ساته او د پیاده خلکو په مخ به پوله دوله ساته خلاصوي، خو بیا هم دغه دغه پوله بنده پاتې ده. نعمت الله سرحدي، ویو ای ډیوا، چمن.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د لوی خیبر پښتونخوا سیاسي برخه پیل شول او بیا هم ستاسو قربانی ما ستاسو په وړاندې منظر شهید او په دې خبرونه کې به موږ غږی ګوڅنګ چې وړاندې مو ساسره دغه موضوع هم شریک کړ چې افغانستان کې د طالبانو واکمنې دوه مخه په خوانې یو څارنوالانو د دې ترڅنګ د محکمې نور کارکونکو او مدیرانو د دوسیې به جوړول او په دغه دوسیو باندې به کار کوي چې په خپل هواد کې د خطرناکو مجرمینو نو مخاوني ول شي او دا غوي د مخني ول لپاره با غوي عدلي او قضايي تولاند کېدله او بیا با دوی زندانونو ته هم چول کېدله. خو اوس کله چې طالبان واکمن شو دي او افغانستان ته راغلي دي، نو هماغه کارکونکو او څارنوالان اوس پټیږي او له همدغه مجرمونو څخه پټیږي چې دوی پر وړاندې د هغوی قضيه او باندې فیصله کړی دی او هغه یې د زندان او شاته چولې دی او په زندان کې چولې. خو کله چې طالبان راغله نو د بګرام څخه او د نورو زندانونو څخه دغه ټول مجرمین خوش شول پرته لدی چې د حقوقي دوسی چک شي یا وکتل شي چې حقوقي کوم جرمونو باندې په حق زندانونو کې و. نو اوس دغه کارکونکي د محکمې او د دې ترڅنګ نور څارنوالان ټول غنی چې دوی د لوی غوښونو سره مخ دي او دوی خپل دندې هم پریښې دي، خو البته اوس یې هم دفترونو کې د دوی شخصي دوسی د دوی ټول سونه د دوی پر میز باندې پات شوې دي. د دوی قصې تاسو شریکو د دوی ننګونی څه دي او دوی څه احساس لري؟ او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د محل بیروزګاری هم زیاته شوې ده، ملګرو ملتونو ریپورټونه که وګورو نو بشری ناورین هم مخې ته دی، لوږه زیاته شوې ده او غربت زیات شوی دی، اقتصاد ورځ تر بله په خرابېدو دی. خو دغه کسان چې هم یې دندې درلودې او خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړي، دوی ژوند څنګه تیریږي؟ دغه ټول موضوعاتو باندې به غږیږو. زموږ سره د افغانستان څخه ملګري کېږي ځلا، چې دا موږ یو فرضي نوم ورته ښایي دی، د نوم نه ښودلو په شرط زموږ سره میلمنه شوې ده. د یوې محکمې پخوانی مدیره چې ځلا مو نوم ورته ټاکلی دی، نو هغوی ته هرکلی وایو په خپرونه کې. ستړي مشي ځلا، په خیر راغلې. مننه،
السلام علیکم. مناظر جانې، تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته چې د هیواد او یا بهر کې په هر ګوټ کې اوسئ، انشاءالله جوړ روغ او صحتمند اوسئ.
مننه، ژوندې اوسئ ځلا بیبي. لومړی کدا وایس چې تاسو په خوا په محکمې کې به کار کوو، په دې کار کې تاسو څنګه قضیو سره یا څنګه دوسیو سره به کار کوو؟ دغه کار مو اول کې لږ غوندې تشریح کړئ، تفصیل یې ورکړئ، لیدونکي به په دې پوه شي او بیا به وروسته غږیږو، بحث به کوو ور باندې.
ولنه حتما انشاءالله. هسه چم تاسو ته ټول ته معلومه ده چې افغانستان جمهوری پخوانی نظام د دریو قوونه تشکیل شوی و، چې دریمه قوه قوی قضایه و، چې د ستر محکمې تر ریاست لاندې به په څلور دیرشو ولایتونو کې استیناف او شهري محکمو خپل کارکوونکي او قاضیان او کارمندان درلودل. او هر محکمه مخبل جدا بخشونه د لو د لکه جزایی بخش، لکه فامیلی مشکلات یا پرابلمز، او همچنان لکه امنیت اما دیوانونه، یعنی ډیر هر برخه باندې دوی کار کولو. او موږ ډیری کار د جزایی برخه کې وو، یا هم د کورنۍ پرابلمز په برخه کې موږ کار کولو. زموږ همکاران ټول یو ځای په پخوانی نظام کې موږ د قوی قضایی عنوان لاندې موږ خپل دنده ترسره کوله.
ښه، اوس چې طالبان واکمنه شوي دي او راغلي دي، آیا تاسو خپلو دندو ته ځئ، وظیفو ته ځئ او که نه؟
نږدې اټکل درې میاشتې کې چې موږ خپل وظیفو ته نه تللي. حال دا چې په افغانستان په نورو ادارو کې حتی نارینه خپل وظیفو ته بیرته راوغوښتل شل، اما د افغانستان د اداري کارکونکي، هغه کارکونکي چې په محاکمو کې کار کولو، حتی نارینه هم ونه شوی کولی چې خپل دندو ته بیرته راوغوښتل شي. نو ښځینه هم چنان په همدغو مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي، ځکه په یو اداره کې هموغومره چې مثلا قاضي رول لري، هموغومره اداري هم رول درلود، ځکه که قاضي حکم کوي، اداري هغه حکم ابلاغ کوي یا منشي د جلسات اوسي. او زموږ ډیری هغه قاضي داسې خلک وو چې مثلا د لوی لوی جرمونه کړي وو، یا هم بندیان وو، چې اټکل نږدې په افغانستان کې ډېر زره بندیان موږ درلودل. او د دوی قاضي په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې په مختلفو برخو کې د قاضي او د اداري مدیرانو یا د کارکونکو یا د محررینو دخوا مطالعه کېده، او یا په هم د دوی قاضي څېړل کېدلې. او نږدې درې میاشتې کې چې زه او زموږ ټول همکاران په ټول افغانستان کې، چې نږدې درې زره همکاران موږ درلودل، خپل وظیفې نه ګوښه شوي او خپل وظیفې ته لاسرسی یا خپل ځای ته نشو تللی.
ښه، ځلات څنګه احساس کوي؟ تاسو به هم دغه ریپورټونه لیدلي وي چې کله چې طالبان راغلل واکې ترلاسه کړه افغانستان، او د دې تر څنګ په ځانګړي ډول چې کابل ته ننوتله، نو باګران زندان او نورو زندانونو څخه هغه پخواني زندانیان خوشې کړل، په هغه کې ګڼ شمېر کسان دي چې طالبانو په ګډون داعشیان، نور مجرمین، قاتلین، قاچاق وړونکي او داسې نور مجرمین وو چې ټول له زندانونو څخه خوشې شول. څنګه احساس کوي؟ آیا خوندي احساس کوي؟
خوندی احساس خو بالکل نه، موږ نه دموږ همکاران کوي. احساس ډیر متفاوت احساس و، ډیر خوشیونکی احساس و. دا چې موږ څومره په زحمت تر دوه ځای ورسېدو او موږ خپل کار لاسته راوړل، هغه زحمت پر ځای پرېږدو او دا زحمت چاته موږ په پخوانی نظام کې هم موږ نه مسؤلیت جانی درلودو نه اقتصادي درلود، ځکه اداري کارکوونکي دومره مد نظر نه نیول کېدل، حال دا چې په یو اداره کې نږدې او یا سل نه کار اداري منصوبین وکولو او د مسؤلیت احساس بدون کوو. که تاسو په یادی په پخوانی نظام کې هم کله چې په کابل په هنچون باندې برید او شو، دا برید د حقوق مسؤلینو باندې شوی وو او داسې هم ویل شوي چې دوی به په راتلونکي کې ډېر غټ قاضیان یا داسې خلک بشي چې دوی به محاکمو کې یا په سانوالیه یا په پاتلي برخونو کې به کار کوي. او زموږ ډېری همکاران د اوس په کندوز ولایت کې زموږ یو اداري همکار د طالبانو له خوا نه وهل شوی او ټکوهل شوی، حتی رسنۍ ته دا اجازه نه ورکړل شوې چې دا خبر خپور کړي. مسؤلیت جانی خو قطعا نه لرو او دا ویر به د موږ سره او د موږ ټولو همکارانو سره هر دقه او احساس کېږي چې کله به بیت کېږي یا کله به خدای نخواسته په کورونو بیت کېږي یا به د فامیل غړو باندې یا پر موږ باندې، ځکه دوی داسې خلک وو چې مثلا د فرق د یو قاضي یا د مامور یا د یو اداري یا د یو مدیر د دوی سره نه، فقط دوی به دا فکر کوو چې دغه حکم هم چې په موږ کېږي دا د دوی د دغو عامو خلکو یا د دغو اداري کارکوونکو له خوا نه په موږ حکم کېږي.
ځلات زموږ سره اوسه موږ په دې اړوند چې کومې میرمنې افغاني څارنوالانې وي هغوی څنګه احساس کوو؟ زیاتره دغه څارنوالانې د هېواد څخه بهر هم وتلي دي، د دوی ژوند ته خطر هم ورپېښ و، خو تاسو په هغه شمېر کسانو کې راځئ چې تر اوسه پرې په افغانستان کې پاتې یاست او پټېږئ، ستا سره چې وړاندې هم زموږ خبرې وشوې، نو موږ به دغه ریپورټ وګورو په ګډه سره او بیا به راځو خپلې موضوع ته به دوام ورکوو.
په کابل کې د لوی څارنوالۍ ښځینه کارکوونکي وایي چې د دوی ژوند په خطر کې دی. دوی وایي چې دوی د طالبانو تر واک لاندې ژوند له امله ویره لري، ځکه چې دې ډلې په تیرو شلو کلونو کې د ډېرې څارنوالانو او حکومتي چارواکو د وژلو ادعا کړې ده.
یقینا موږ محفوظه احساس نه کوو، موږ حتی نشو کولی چې د خپلو کورونو وځو، موږ هیڅ ذهني آرام نه لرو. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې د میرمنو په ځانګړي ډول د څارنوالانو په اړه جدي پریکړه وکړي، ځکه د دوی ژوند په خطر کې دی. هر شیبه دا امکان شته چې دوی وجل شي.
دغه افغان څارنوالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي چې یو خوندي ځای ته یې یوسي.
موږ نه یوازې د طالبانو له ګواښ سره مخامخ یو، بلکې د هغه بندیانو له خوا هم خطر احساس کوو چې خوشی بسي. موږ ویډیوګانې او اسناد لرو چې ښایي طالبانو ویلي چې دوی به څارنوال په نقشه کړي. موږ ځینې همکارانو د هغوی کسانو پیغامونه ترلاسه کړي او ټلیفونونه یې هم ورته کړي چې په زندان کې وو، ویلې چې دوی به خپل غچ واخلي. دا همدې عمله موږ هیڅ کله محفوظه احساس نه کوو.
خزینه څارنوالان وایي چې دوی د هغو زرګونو بندیانو لخوا هم د ګواښ احساس کړی دی چې تیره میاشت د طالبانو لخوا د کابل واک اخیستو وروسته خوش شول. دغه خزینه څارنوالان اندېښنه لري چې طالبان به په افغانستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د ښځو لاسته راوړنې بیرته ترې واخلي، د کار کولو د حق په شمول.
زه فکر نه کوم چې د نوي حکومت لاندې به میرمنې وکولې سي چې خپل کار بیرته پیل کړي، او دا امکان سته چې یوازې هغه میرمنې لکه مالجنې یا ډاکټرانی او ښوونکې به د کار کولو اجازه ولري.
تیره میاشت طالبانو په میرمنو غږ وکړ چې په کور کې پاتې شي او دای د میرمنو د ساتنې لپاره یو لنډمهاله اقدام وباله، تر هغو چې دا ډله یو نوې کړنلاره وړاندې کړي. طالبانو ویلي چې دوی د ښځو د تعلیم او کار خلاف نه دي، خو ښځینه فعالانې د طالبانو په ژمنو شکمنه دي. منظر شهید، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه د او د افغان څارنوالانو او د محکمې نور اداري کارکونکو په اړه باندې غږی ګوچې د محل په افغانستان کې دی او څنګه احساس کوي. زلا زموږ سره په خبرونه کې مله زلا، خپل تاسو به دغه ریپورت اوریدلې وي چې څارنوالان هغوی خوندي احساس نه کوي او هغوی غواړي چې له هېواده ووځي، تاسو څنګه احساس کوي؟
موږ هم د خوندیتوب احساس نه کوو او زموږ او زموږ د ټولو همکارانو ژوند په خطر کې دی. تاسو ته به ښه معلومه وي چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې نږدې 250 ښځینه قضات درلودې چې د قضاتو بین المللي انجمن لخوا دوی سپانسر کېدی، او فعلا هم کله چې د طالبانو د واکنیوي وروسته دوی ډېری نه دا قاضیانې چې نږدې 200 قاضیانې فعلا د افغانستان نه بهر واستول شي د دغو انجمن له طریقه چې دوی یا په دریم هیواد کې دی یا هم په اروپایي هیوادونو کې دی او د خپل کورنۍ سره ژوند کوي او د دې ژوند مسؤونه دی. اما نږدې 3000 اداري کارمندان په ټول افغانستان کې هم له خپل وظیفو ګوښه شول او حتی ونه شول کړی چې خپل ادارو ته لاړ شي او خپل شخصي لوازم حتی راواخلي. نو د ژوند خطر خو یې سل په سلو کې شته او هر لحظه دا احساس کوي چې که خدای نه کړي د دوی ژوند ته کوم خطر مواجه شي. ډېری داسې زموږ همکاران دي چې د کورنۍ مسؤلیت لري، دوی ډېر واړه واړه ماشومان لري او ډېر په صداقت خپل دنده ترسره کوله په پخواني حکومت کې. اما فعلا نه مسؤلیت جاني لري او نه مسؤلیت اقتصادي.
ځلا دا مهال تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړې ده، نه وظیفه لري نه تنخوا لري او اقتصادي کړکیچ هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی په افغانستان کې. ژوند څنګه تیریږي؟ کومو ننګونو سره مخ یې؟
ژوند خو خامخا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاندې به ژوند سخت تیریږي، هغه ټولو ته معلومه ده چې ژوند د هر نگانه ډېر سخت تیریږي. او سربېره د اقتصادي وضعیت د افغانستان انجینو په تیر شلو کالونو کې په ډېرو سختیو مشکلاتو باندې خپل ښوونځي یا خپل پوهنتونونه خلاص کړل، ډېر زحمات یې ولیدل په یوه سنتي ټولنه کې چې تر څو دغه ځای ته راورسیږي. او حال دا چې د طالبانو چې حاکمیت راغی، نه تنها چې موږ خپل دندې د لاسه ورکړلې، حتی موږ هغه هیله چې د راتلونکي په خاطر هم درلودلې، خپل هیواد ته یا خپل شخصي ژوند ته یا خپل کورنۍ ته، حتی هغه هیلو ته موږ فکر کوو چې یو خوب دی او رسیدل ډېر ناممکن.
ځلا ته خپله یو وخت به یعنی دفتر ته تللې درې میاشتې وړاندې او کار به دې کوو، سهار به تللی مازدیګر به کور ته راتلې، په دې کې به بوخته وې، کارونه به دې لرل، کېدای شي چې کور کې به دې هم کوم ځینې کارونه کوله. خو البته اوس څه کوې؟ دا وخت څنګه تیریږي در باندې که د اوس په اړه دې وایې؟
وخت خو خامخا ډېر سخت تیریږي. مثلا ډیری وخت په پخواني ورځو باندې چې فکر کوم، خامخا انسان ځوریږي او انسان د ډېر ناهیلۍ فکر کوي یا احساس کوي. اما فعلا د خپل ډیری وخت کوشش کوم چې په مطالعه باندې تیر کړم، یا هم په پخلنځي باندې یا په ورزش کولو باندې کوشش کوم چې د خپل وخت تیر کړم او ځان ته دا هیله ورکړم یا دا ډاډ ورکړم چې کېدای شي راتلونکي کې که نظام بدل شي یا حداقل موږ وکولای شي یو مسؤول دریم هیواد یا هم اروپایي ممالکو ته مهاجر شو، وکړه شو خپل هیلو ته مالته ادامه ورکړو یا خپل تحصیل ته. نو بیل هغه خو موږ دلته نه کومه هیله وینو او نه کومه هیله لرو خپل راتلونکي ته. خامخا داسې ښځینه کارمندان یا هغه همکارانم چې په خوای کار دلوت اوس په کور کې روزګار دي، نو ژوند او وخت دوی ته ډیر سخت دي. کې د خټول ته واضح خبره چې طالبان حاکمیت لاندې به هغه څه به ژوند نه تیریږي هغه چې موږ تمه درلودله.
آیا کومې خاطرې دې ذهن ته راځي او کوم ژوند د ژوند کومه خاطره ډېر زیات دې سترګو ته کیږي او د طالبانو د واک لاندې چې ژوند څنګه تیریږي څه توپیر درلودو ستا دپاره؟
او خاطرې خو ډېرې دي، ځکه چې موږ ډېر د ښو همکارانو سره کار کولو. زموږ همکاران ټول ډېر ښه انسانان وو، ډېر مهربان انسانان وو. د موږ بخش کار هم په څو برخونو کې، مثلا موږ کار کولو د میرمنو په برخه کې موږ کار درلود. هغه میرمنې چې مثلا د خپل د خاوند له خوا نه وهل کېږي یا ټکول کېږي یا مشکلات لري، او د ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې موږ کار کوله. موږ ډېری داسې کارونه کول چې د اقل موږ ته دا هیله یا روزنه په ذکر کوله چې موږ کوی شو چې یو چاته یا مرسته وکړو یا هم د افغانستان په خاطر هیله ژوندۍ وساتو. خاطرې خامخا د انسان په ژوند کې ډېر دي او موږ ډېرې ښې خاطرې لرو. ما ته د هر څه چې فکر کوم هېڅ یوه ترخه خاطره ما په ذهن کې نه راځي چې ما خپل د کاري همکارانه یا د کاري ژوند نه وکوی شم چې وی لرم.
د نړیوالې ټولنې څخه آیا کومې غوښتنې لري؟ ځله
د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه لرو همداسې چې موږ خزینه قضات انتقال کړي درېم هیواد یا هم مسؤوله اروپایي مملکت ته د محکمې اداري کارمندان ته هم نظر واچوي، ځکه په افغانستان کې ځینې باندې نږدې 3000 اداري کارکوونکي په ټول افغانستان کې پخواني نظام کې کار کولو او فعلاً د دوی ژوند قطعا مسؤلیت نه لري او دوی په ډېر سخت حالت کې ما خپل ژوند ته ادامه ورکړی او د نړیوال ټولنې مې دا غوښتنه ده چې اداري کارکوونکي د محاکمو یا څارنوالۍ او عدلي ارګانونو باندې پاملرنه وکړي، کنه خدای نه خواسته په افغانستان کې و انساني فاجعه مخته شي.
ډیره زیاته مننه ځلا چې راغلی زموږ سره په خپلونې کې د خپل نظر شریک زموږ سره، او موږ په دې خپلونې کې نور ریپورټونه هم لرو او نور مرکې هم لرو چې د ځینی نورو اداري چارواکو او کارکونکو سره مو خبرې کړي د محکمې، نو د هغوی غږونه به هم په دې خپلونې کې شامل وو. ستاسو د ملتیا ډیره مننه کوم چې راغلی زموږ سره په خپلونې کې مل شوي.
کله کوم د تاسو نه هم ډیره مننه چې د مونږ کارمندانو د محکم اداري کارمندانو غږ مو تنریوالو او تنریوالو ټول نه ورسوله. الله مو مل شه، خوشاله اوسئ،
ژوند دې اوسئ، مننه.
وی او ای دی وا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساتا لډي وسره اوسه.
د دې ویګران ولیدونکو او اوریدونکو د ملکیا څخه مننه کوم. تاسو پیغامونه وینو چې پر فیسبوک را روان دي او د راتلونکو ملمنو څخه تاسو کولای شئ چې پوښتنی هم وکړي د فیسبوک د کمنټونو د لارې. موږ به کوشش کوو چې تاسو پوښتنی هم په خبرونه کې شامل کړو. البته داسې پوښتنی چې هغه د موضوع سره تړلی پوښتنی وي. موږ به یو ریپورت ته هم زو په افغانستان کې کله چې طالبان واکمنه شوه او کابل ته ننوتله، د ځینو زندانونو یا جیلونو څخه بندیان یې خوشې کړله. دغه بندیان کله چې خوش شوله نو څارنوالان او ځینې قاضیان دوی ټول ډیر سخت ګواښونو سره مخ دي، او ډیری وایي چې دوی ته ټلیفونونه شوي دي او دوی ته ګواښونه شوي دي چې تاسو زموږ دوسیو کې کله چې پریکړې وکړې موږ مو جیل ته واستولو، نو هغوی په زړه کې بغز دی او دوی ته یې ګواښونه کړي دي. راځي چې دغه ریپورت په ګډه سره واورو چې د آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی تیار کړی دی او د شایسته سادات په غږ دی.
د بګرام د عدلی او قضایي مرکز په خوانی څارنوالان وایي چې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او ژوند یې په خطر کې دی. دوی وایي د غچ اخیستو له ویرې پټ دي او په ویره کې ژوند کوي. په دغه مرکز کې شاوخوا اتیا څارنوالان او د نورو برخو کارکوونکو کار کوي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته اوس دندو ته نه ځي او په ویره کې ژوند کوي. د بګرام په زندان کې طالبان د حقانی شبکې غړي، داعش غړي او د مختلفو هیوادونو زندانیان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن وو ساتل کېدل. په دوی کې د طالبانو او حقانی شبکې هغه شمیر بندیان هم شامل وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته آزاد شوي دي.
د سلا په نوم باندې دا وچ نظام سقوط کړی دی. په اوس وخت کې د سلا په نوم باندې زمونږ اکثریت څارنوالان دوی الته غواړي به دغې نه دا تعقیبیږي.
د بګرام د عدلی او قضایي مرکز څارنوال سلطان چې مکتی مستعار نوم راکړی امریکا غږ ته وویل چې دوی تر څار لاندې دي او یو شمیر همکاران یې وژل شوي هم دي.
موږ د جمهوریت په وخت کې هم تر سخت فشار لاندې وو. همدغه طالبانو چې زمونږ همکاران یې تیر کال د دسمبر په میاشت کې 15 تنه په ډیره بیرحمانه توګه باندې د کابل بګرام په لاره باندې شهیدان کړل. دوی یعنی د داسې افراد اشخاصو چې دا اوس هم کورنۍ بې سرنوشته ده، دا اوس کورنۍ د یو وچ روړی توان نه لري.
کته هم طالبانو ویلي چې دوی عمومي بخنه اعلان کړي او څوک د انتقام اخیستو حق نه لري، خو دا څرنوالان بیا وایي چې دوی جدي ګواښونه ترلاسه کوي له همدې کبله د خطر سره مخامخ دي.
بګرام او زندان بګرام معلومات کافی هم دارن.
د بګرام په زندان کې ټول ترهګریز جرمونه څیړل کېدل. په دوی کې مختلفې ترهګری ډلې او داعش هم وو. په دوی کې د مختلفو هیوادونو بندیان وو، د ازبکستان، پاکستان او نورو هیوادونو څخه. د اوسني حکومت پر راتګ سره ټول مجرمین پرته له قید او شرط او پرته له کومې ملاحظې آزاد شول، او ټول آزاد شوي بندیان د بګرام د عدلي او قضایي مرکز څارنوالان او کارکوونکو څخه د انتخاب اخیستو په لټه کې دي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې په اصولي لحاظ کله چې د عمومي عفو مسله مطرح کیږي، د دولتي کارکونکو او څارنوالانو ځورونه او پنخ کیدل حقوقي نه ده او باید وڅیړل شي.
دغه راپورونه چې ګویا طالبان په بګرام په زندان کې پورې مربوطه هغه څارنوالانو او قاضیان چې کار کړی ده دوی ځوروي، دغه لپاره په لومړي قدم کې لازمه ده چې په خپله د اسلامي امارت په دې موضوع باندې غور وکړي، او هغه څوک چې دغه جرمونو مرتکب کیږي، هغه طالبان چې ځورونه کوي، تر عدلي تعقیب لاندې راشي. د دې ترڅنګ نړیوالو ته، خصوصا امریکای متحده ایالاتو حکومت ته هم لازمه ده چې په دې حق لپاره طالبانو باندې فشار راوړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امنیتي ادارو ویاندانو هم شکایت کړی و چې ژوند یې په خطر کې دی، او د خوشی شویو طالبانو او طالب بندیانو لخوا ګواښل کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې د واتس اپ په پیغام کې لیکلي چې زموږ لخوا ناتقانو ته تهدید متوجه نه دی، او که څوک شکایت لري ورته رسیدګي کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې هیواد یې له همدې کبله پرې خیدی او د همدې ویرو له کبله د هیواد نه تښتیدلی، ویلي چې طالبانو هدفي وژنې کړي او په عمده توګه یې څارنوالان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي او عادي ملکیان په نخښه کړي دي. یو شمیر فعالینو او د افغانستان د مخکنی حکومت مامورینو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارې غږ وکړ چې د طالبانو د هدفي وژنو، بریدونو، ګواښونو په میرمنو او د بیان په ازادۍ د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو رپورټونه دی وڅړي، او د افغانستان پر روان وضعیت کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره دی یو اغیزناک میکانیزم جوړ کړي. خایسته صدات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. بیا هم تاسو قربانه منزه شهید دغه خبرونه تاسو سره مخ په وړاندې. بیا هم د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس لوی خیبر پختونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې د افغانستان په پخوانی څارنوالانو او د دې ترڅنګ نور اداري کارکونکو د ژوند تور پیخ غواخونو باندې هم غږیږو، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. خو دغه ځوانان چې شاوخوا تاسو واوري د لوړاندې د 3000 څخه هم زیات کارکونکو وو، دوی هم اوس بیکاره دي او خپل دندو ته نزي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي دورانی جاوید وزیر چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان ده، واغوي ته هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی دورانی.
سلامونه منزه جانې، تاسو ګرانو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. وخت مو په خیر.
مننه ژوندې اوسې په دې هیله چې تاسو هم جوړ روغ اوسې. دورانی وزیري، لومړی کدا وایست چې تاسو په خپل هم په افغانستان کې کار کوه او له افغانستانه په وتلو باندې مجبور شوي، اولې
ډیره مننه منزه جانې. دا چې والی ز یا زما غوند نور خزینه او یا هم نور افغانان دې تارش ول چې د هیواد څخه بهر وزي، یو خو دا موضوع چې مونږ ته ټولو ته د سر خطر راپی خو زمونږ کورنۍ په خطر کې وي، او همدارنګه هغه ځن نور افغانان چې راوتلي هغوی هم د ډیرو اقتصادي ستونزو له کبله هیواد پرېښی دی. دا چې که په مشخصه توګه زه د خپل حال په مورد کې باید تاسو ته ووایم چې تقریبا دوه میاشتې مخکې له دې چې د افغانستان حکومت رنګ شي، ما ته په شخصي توګه یا په مستقیمه توګه د طالبانو د خوا څخه اخطاریه راغلې وه، او ما په په هغه وخت کې هم دغه اختیاري د افغانستان د حکومت سره شریک کړل. نو زه ډیر زیات د دوی د څار لاندې و، ما تر هغه چې خو بیا هم ما وطن خوشحال نه کړ، بلکې ما خپل هغه دند ته دوام ورکړ، تر هغه چې طالبان راغلل او بالاخره بل لار پاتې نه و، زه هم مجبور شوم چې دغه تصمیم ونیسم.
تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله دوراني وزیري، چې مخکې له دې چې لا طالبان راشي تاسو ته ګواښونه کېدل، ستاسو ژوند د خطر سره مخ و. د روان کال په جنوري میاشت کې په کابل کې دوی قاضیانې افغان میرمنې هغوی وبشتل شوې او هغوی په نخه کړی شوې وبجل شوې، خو اوس به هم تاسو د دغو قاضیانو او د نورو څارنوالانو غږونه اورېدلی وي چې دوی اوس چې طالبان کمنه شوې دي اوس لا نور ځان او ژوند ته خطر ویني، تاسو دغه حالت ته څنګه ګوري؟ څه وینا لري دغه حالت څنګه ارزوي تاسو؟
خا ګوري، اول خدا موضوع ده چې طالبان مخکله دینه چې کابل ته راشي هم د خبرې کوله، یا هغه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې روانې وي دوی ویل چې کله کومګه کابل ته داخل شلو او یا هم نظام زمونږه ګوتو ته راغی مونږ به ټول عمومي عفو اعلان کوو. البته د دوی په خوله خو تاسو ګوري چې هغه څه چې اوس روان دي هغه برخلاف د ټولو هغو خبرو دي چې طالبان کړي وي. هغه ټول قاضیان سرانوالان او یا هم د حکومت نور کارکوونکي په هغه وخت کې چې کار کوو د دوی وظیفه هم دا وه چې دوی قضیې تر څېړلو لاندې ونیسي او دوی بې پارې خپل تصمیمونه په دې مورد کې ونیسي. نو طبعا اوس وضعیت ډېر خطرناک شوی دی او زه دوی درکولی شم دغه قاضیان د سرانوالان چې دوی په یو ډېر بد حالت کې دي، څرنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړله، حتی مخکې له دې چې طالبان کابل ته راننوځي څو سرانوالان او قاضیان په نښه شولې او حتی ډېر قوي بمی بریدونه وشول، همداسې کپلوی سرانوالي کې وو او یا په ستره محکمه باندې وو. نو دغه حالت همدارنګ ترینګلی پاتې شو او تر اوسه پر هم دا حالت روان دی او طالبان هېڅکله هم په هغه خپلو خبرو څه کړي وي په هغوی وفا ونه کړله، او د ټولو قاضیانو سرانوالانو او هغه ښځینه وو چې په حکومت کې کار کوي په واقعا هم د دوی ژوند په خطر کې دی، او په خصوص هغه خلک چې بندیان شوي وو د قاضیانو په تصمیم سره او یا هم د دوی قضیې د سرانوالانو لخوا څېړل شوي دي، دوی هغه خپل مربوطه قاضیان او مربوطه سرانوالان پیژني او طبعا چې دوی اوس د زندان نه په زرهاو دغه خلک خوشي شوي دي، دوی به همدغه خلک در څار لاندې نیسي.
میرمن دورانی، تاسو زموږ سره یو څو شوې اوسې، موږ په د افغانستان په یو ولایت کې چې نه غواړو نوم یې وخیو، یو کس چې خپله د محکمې مدیر و د هغې سره خبرې کړي دي، موږ ورته فرضي نوم یې خای دی، نوم یې احمد دی، هغه څخه مو پوښتلی دي چې هغه ژوند څنګه تیریږي او دا مهال کله چې طالبان واکمنه شول نو هغه څنګه احساس کوي او د دې تر څنګ خپله دنده یې له لاسه ورکړې ده، کومو ستونزو سره مخ دی؟ راځئ چې دغه لنډ غږ د هغوی واورو او دغه ځواب موږ ته راکړي.
با وجودی که با بیکار آمدن حکومت طالبان از آبای خود بیکار شدیم و فعلا
د طالبانو د راتلولو سره ما خپل وظیفه له لاسه ورکړه او اوس بیروزګار یم. د ګڼ شمیر اقتصادي ستونزو سره هم مخ یم. موږ به د داعش طالبانو او د نورو قاچاق کوونکو او نورو قاتلینو قضیو باندې کار کولو. دوی چې اوس آزاد شوي نو واکمن شوي هم دی او زما کورنۍ ته لوی ګواښونه راپیښ دي. زه حتی د خواړو اخیستو دپاره له کوره نشم وتلی او یا هم بازار ته نشم وتلی، ځکه چې خلک مې پیژني او د سخت امنیتي ګواښ سره مخامخ یم.
موږ د ښاغلي احمد څخه وپوښتله چې د نړیوالې ټولنې څخه څه غوښتنې دي او د دې تر څنګ د طالبانو واکمنېدو وروسته کوم زندانیان چې خوشې شوي دي دوی ته کوم ګواښونه ورپیښ دي؟ نو هغه موږ ته څه داسې ځواب ویله.
جامعه جهانی را مطابق تمام میثاق‌های بین‌المللی جهانی و حقوق بشر متمنی هستیم که با در نظر داشت، یعنی
زه د نړیوالې ټولنې څخه د بشري حقوقو نړیوال قانون پر اساس ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوم. موږ د دې تمه لرو چې د بشري حقوقو سازمانونو په همکارۍ دي یا خودی زموږ د ژوند په ضمانت سره موږ برته خپل دندو ته پریږدي او یا د هم بیا موږ له دغه هواد وباسي او زما او زما د کورنۍ ژوند وژغوري او کدا چې ونی شي نو زما په څیر په زورګونو نورو اداري کارکونکو ژوند د سخت خطر سره مخامخ دی او دغه ټولنه به د یو بشري ناورین شاهد وي.
لای خیبر پختونخوا خبرونه دوام لري او زموږ سره درانی جاوید وزیری هم ملګری د خبرونه کې او دغه بحث په مخ په وړاندې بیایو. درانی وزیری بیا هم ډیر مننه چې را سره په خبرونه کې مال پاتې شوې. بل پختنه دا ده چې د طالبانو واکمنی دو وروسته طالبانو ژمنی وکړلې خبری کانفرنسونو کې بار بار دا یادونه وکړه چې موږ عمومي بخنه کوو هغه خلکو ته هغه سانو ته چاغوی یا په د افغانستان د ملي اردو سره او یا په نورو حکومتي ادارو کې کار کوي. تاسو د ژمنې ته څنګه ګورئ؟
منځو ځان څنګه چې ما مخکې هم وویل چې کټالبان اول خو زه دا وایم چې کټالبان چې ته وګورئ چې دغه د افغانستان خلک دوی قبول کړی او یا هم هغه حکومت لار چې دوی روان دي د افغانستان خلک ورسره یو ځای شي دوی باید هغه ټولو بین المللي نورمونو ته چې په ټوله دنیا کې پلي کیږي هغوی ته به احترام وکړي او هغه په افغانستان کې هم پلي کړي. زه بیا هم وایم چې څرنګه چې دوی ویلي وو چې مونږ عمومي بخنه البته د دوی په خوله اعلانوو چې هر وخت مونږ که کابل ته چیرې ننوتلو مګم متاسفانه دا کارونه شو. همدغه نن سهار هم ما یو خبر ولوست البته تاسو به هم د دې خبر نه خبر چې یو د امنیت معاون قومندانۍ معاون وو یا هم یو جګړه چارواکی په زابل ولایت کې وشتل شو. دا د نن تازه خبر دی. همدارنګ په ټول ولایتونو کې دغه حالت جریان لري. شاید په دې کې دوه خبرې یو دی چې هغه سابقه بندیان چې خوشی شوي دي دوی هم غواړي چې په دانو د خپل غاچ واخلي د هغو خلکو څخه چې مخکې دوی فکر کوي چې دوی بندیان کړي دي او یا هم دوی زندانونو ته اچولي دي. او دوهمه خبره دا ده چې د ټولو زندانونو څخه په زرهاو خلک خوشی شول. په دې کې صرف طالبان نه بلکې په دې کې ډېر هغه خلک چې شخصي دښمنۍ درلودلې د لولو قچمبران هم خوشی شول. نو دوی هم په دغه کار لاس پورې کړی دی. نور هغه څه چې زما په فکر زه فکر کوم اول خپل طالبان ته لازمه ده که دوی واقعا غواړي چې د ښې حکومتولۍ پرخوا لاړ شي تر اوسه پرې نه دي تللي نو اولین ګام چې اخلي دغه دی چې دوی باید دغه خلک د خلکو زړونه لاسته راوړي او هغه تر دې نه کېږي چې دوی د خلکو سره غرض ونه کړي خلک په هیڅ نامو باندې ونه ځوروي. او دویم زما فکر دا دی چې نړیواله ټولنه لکه چې اگر چې زه ډېر امید نه لرم نړیواله ټولنه ته خو بیا هم لکه د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګ نور نړیوالې ادارې باید په طالبانو باندې فشار راولي چې نور طالبان د خلکو د ځورولو څخه د خلکو وژنو څخه لاس واخلي.
درانی وزیری خپل تاسو په حقوقي بخش کې هم کار کړی دی ډیره تجربه لري او څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په دې کې واځي هغه مجرمین نه و چې لکه واځي طالبان وی او یا هم داعش وی نور ډلې بلکې په دې کې قاتلین هم و. په دې کې ګواکي کېدای شي چې قاچاقبرون کې هم و او نور کسان به هم و چې وس د غچ اخیستو لپاره به هم ګواکی راوزی او د دغو خلکو ژوند ته خطر ورپېښولای شي. خو تاسو څه ګڼئ چې دا مهال تاسو به کېدای شي د ځلا خبرې هم اوریدلې وي په خبرونه کې چې هغوی ویل 3000 څخه هم ډیر کارکونکي دي او دوی یو هم بیرته نه دي غوښتل شوي او بیرته نه دي پرېښودل شوي چې کارون ته لاړ شي. خزینه کارکونکي خو پر ځای ولې حتی نارینه کارکونکي بیرته نه دي پرېښودل شوي او دوی دا مهال په افغانستان کې یو اقتصادي کرکیچ هم رامنځته کیدو ته دی او د دې ترڅنګ بشری ناورین خو تاسو به هم لیدلې وي چې په لکونو داسې خلک دي چې د لوګ سره مخ دي. تاسو دغه حالت څنګه ګوري چې خپل دغه خلکو هم دند له لاسه ورکړي دي او په کورونو ناستي او خپل اقتصادي وضعیت هم د افغانستان ورستر بل په خرابې دوی
خیر ګوري د خو په ماغه ورځ چې طالبان راغل د نړیوال ټولنې یو مهمه خبره دا و چې کچیر طالبان بشري حقوقو ته توجه نکړي، کچیر طالبان د میرمنو حقوقو نه پیژني، کچیر طالبان ښځو ته اجازه ورنکړي چې دوی په دوی مکتبونو ته لاړ شي او دوی خپل درس وایي او یا هم دوی کار وکړي، نو هیڅکله به هم نړیوال ټولنه دوی سره کومک یا مرسته ونه کړي، او حتی هغه پیسې چې په د افغانستان بانک مربوط وي او یا نورې هم هغه تر اوسه پر ټولې کنګل شوي دي. نو بشري زما په نظر یو ډېر لوی بشري ناورین را په منځته کېدو دی. تر اوسه پرته څه فکر وکړي، شاید دوه میاشتې یا څو ورځې تېرې شوي یا پوره درې میاشتې هم نه دي تېرې شوي، خلک حتی دې ته مجبور شول چې خپل اولادونه خرڅ کړي. نو دا ډېر اسانه خبره نه ده، تاسو صرف د درې زرو کارمندانو خبره وکړه، مګم نه، افغانستان کې په زرهاوو خلک همدا اوس بېکاره دي. که زه صرف تاسو ته دغه نظامي بوت تاسو ته ووایم، ګورې دلته زمونږ په لکهاوو نظامی خلک اوس ټول په کورونو کې ناست دي، په دریو ادارو څخه کاغه د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت او یا هم د ملي امنیت ریاست ته دوی خلک دي چې دوی په هیڅ سابقه دولت پر ارتباط نه درلود، بلکې صرف دوی کارمندان دي او هلته دي او عادي مامور او کارمند په صفت کار کوي چې دوی هم فعلا په کور کې دي او دوی ماشونه هم دغه درې میاشتې کېږي چې دوی ته نه دي ورکول شوي. او معمولا په افغانستان کې مخکې هم وضعیت ډېر خراب و، تجارت سم نه و، وچکالي هم تاسو ویني چې سخت کال دوه درجې اضافه شوې ده او راتلونکي کال ته به دوه درجې نور هم ډېره شي، وچکالي هم په ډېر سخت توګه پر مخ نه روانه ده. نو دا ټول مشکلات چې موږ وګورو، نو زه داسې فکر کوم چې له بده مرغه بیا هم افغانان به د دې بد بشري ناورین قرباني او لا تر اوسه هم طالبانو ته وخت شته که دوی واقعا وغواړي چې دغه د بشري ناورین مخه ونیسي. تر اوسه هم لا وخت شته، لا وخت شوی نه دی. تر اوسه به هم طالبان کولی شي چې د نړیوال ټولنې سره تعامل وکړي، طالبان اوس هم کولی شي چې ټول هغه بین المللي نورمونه قبول کړي او وکړي شي چې دغه بشري ناورین څخه جلوګیری وکړي.
ډیره زیاته مننه میرمن دورانی چې راغلې زموږ سره خبرونه کې، مو دغه ټول تفصیل او څېړنه خپل نظر مو شریک، ډیره زیاته مننه کوو بیا هم ستاسو څخه. دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ولیدل. په دې خبرونه کې ځینې ملمانه راغله زموږ سره مال شول چې د پخوانی حکومت د ځینو ادارو کارکونکو هم وا او د دې ترڅنګ د محکمې اداري کارکونکو هم و، چې هغه هم غنی دوی ته خطر دی ځکه چې دوی به هم په حق قضې او دوسیو باندې به کار کوو، کوم چې د مجرمونه وي او بیا په ځانګړي ډول د طالبانو وي، د داعش وي، کوم مجرمین چې اوس له زندانونو څخه خوش شوله او هغوی ګڼي چې د دوی ژوند ته خطر دی. تاسو به د احمد خبرې هم اوریدلې وي په خبرونه کې، چې هغه ویل دوی لا د خوړو لپاره چې لاړ شي خواړه او څښاک ځان ته له بازار رانیسي یا واخلي، هغې هم خطر ځان ته احساسوي او نشي کولای چې حتی بهر ته لاړ شي. نو دغه خبرونه تاسو ولیدله او د دې تر څنګ زموږ سره زلا هم په خبرونه کې میلمه شوې وه، هغه هم د محکمې مدیره وه چې اداري کارونه به مخته بیاوله، خو بیا هم خپل ژوند ته خطر ګڼي او چې ګواکې دغه طالبان به د دې څخه د غچ اخیستو لپاره د دوی کور ته ورشي. نو د دې خبرونې قربانه و مازه منزه شهید، او د دې تر څنګ د دې خبرونې پروډوسر و عدنان رشید، او بیا به هم راځو د لس بجو یا د کابل په وخت نهه نیمې بجې د ماښام تاسو سره به خبري خبرونه مخ په وړاندې بیایو. زه ساسو قربانه منزه شهید ساسه خاخلم اجازت، او تاسو په لوی لاس پاره ما سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدې، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.